برام در یک برنامه یک ساعته پشتو در خدمت شما خواهد بود. وقت خوش داشته باشین. خدا نگهدارتان.
ډیر مننه له ارزو غیاسی او له قدرمن ملما لیاقت عادل څخه دوستانو زموږ له ازادۍ راډیو ناورې په یو بل خبرونه کې مساج ملند هرکلی کوم. وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. په دې خبرونه کې په لندن کې د فساد پر ضد کانفرنس کې د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو جزئیات دراورو. نور ریپورټونه لرو خو په خبرونه کې په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد خبر کړي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې دي. او په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي په اعدام محکوم شو. په لندن کې د اداري فساد پر ضد مبارزې د نړیوال کانفرنس ګډونکو سیاستوالو او ډیپلوماټانو موافقه وکړه چې د سترو شرکتونو مالکانو اسناد خپاره کړي. د پیسو د غیر قانوني کاروبار او رشوت مخه ونیسي. د برتانیا صدر اعظم ډیوډ کیمرون پر نو ویل چې اداري فساد یو نړیواله ستونزه ده. د افغانستان د ولسمشر په ګډون د دې نړیوال کانفرنس ګډونوالو ژمنه وکړه چې اداري فساد به په هر ځای کې افشا کوي او عملانو ته به یې سزا ورکړي. افغان ولسمشر په دې کانفرنس کې په خپل هیواد کې د اداري فساد په عواملو رڼا واچول او ژمنه وکړه چې پر ضد به یې جدي مبارزه کوي. اخوا د افغان حکومت اجرائیه مشر عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دواړو هیوادونو د ګډ سرحد د امنیت او د امنیتي همکاریو پر پراختیا خبرې کړې. د تاجکستان د جمهور ریاست مطبوعاتي دفتر ویلي کابل او دوشنبه د سیمه ییز امنیت د ښه کېدو لپاره د تروریزم، افراطیت، نشه یي موادو او قاچاق او تنظیم شو جرمونو د مخنیوي لپاره دوه اړخیزه همکاري لوړ حد ته رسولي. د افغان حکومت اجرائیه مشر پرون په تاجکستان کې خبري اعلان ته ویل
یک بسنوال بود که کمیسیون همکاری مشترک
خغل عبدالله وایس موږ یو بحث تام کاریو د ګډ کمیسون پر جوړولو و چې دا کمیسون به زموږ ترمنځ اقتصادي، تعلیمي، تخنیکی، تجارت او نورو چارو په اړه زموږ د موافقو د عمل کې دوه څارنه وکړي او زمينه به ورته برابر کړي. عبدالله عبدالله د کاسا سر پروژې د کار د پایل په مراسمو کې د ګډون لپاره تاجکستان ته تللی و. دا پروژه د تاجکستان او قرغستان برېښنا د افغانستان له لارې پاکستان ته لیږدوي. په نورستان کې د خوراکي موادو د یو ستر ګودام د جوړېدو کار پیل شو. په دې ګودام کې به لږ تر لږه 2000 ټنه خوراکي مواد ذخیره شي. د نورستان والي حافظ عبدالقیوم پرون ازادي راډیو ته ویل چې د دې ګودام جوړولو کار په یو کال کې بشپړېږي او څه باندې 40 میلیونه ډالر ورته ځانګړي شوي دي. حافظ عبدالقیوم وویل
په دې باندې به د نورستان د خلکو ډېر ستونزې حل شي، ځکه دلته به یو معیاري ګودام وجود ولري چې د موادو د فاسد کېدو مخنیوی په هغې نیول کېږي او د سختو حالاتو دپاره چې هر وخت کې وي دغه ګودام به دلته ډېر مهمید واقع کېږي.
په نورستان کې د خوراکي موادو دا ځانګړی ګودام د افغانستان د کرنې وزارت جوړوي. په پاکستان کې د القاعده شبکې 15 غړي د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر د حمله او د پیژندل شوی بشری فعال سبین محمود د قتل په جرم په اعدام محکوم شوی. د دې هیواد پاوس پرون ویل جنرال راحیل شریف دا حکم تایید کړی. د پاوس په وینا د کسان تیر کال په مې میاشت کې د پاکستان په کراچۍ کې د اسماعیلیه ټولنې پر یو موټر په حمله کې لاس درلود چې 15 څلوېښت تنه پکې وژل شوي وو. د حملې مسؤلیت د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش پر غاړه اخیستی. او پوځ ویلي چې د کسانو د 2015 میلادي کال په اپریل میاشت کې د بشري حقونو د وتلې فعالې سبین محمود په قتل او نورو ورته حملو کې لاس درلود. یو پیژندل شوی ایرانی ملا احمد منتظری د دې هیواد پر ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهای غ کړی چې په پارلمان کې دی د اصلاح غوښتونکو د یوې وکیلې مینو خالقي د لانجې د حل لپاره مداخله وکړي. ریپورټونه وایي پر انټرنیټ د داسې عکسونو د خپرېدو سره چې دا وکیله له پړونې پرته پکې لیدل کېده هغې ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې پارلمان کې پر خپلې چوکۍ کښېني. احمد منتظری په هغه پرانیستې لیک کې چې د ستر مذهبي مشر ته یې استولې د مینو خالقي په اړه د شورای نګهبان داسې پرېکړه غیر قانوني بللې. منتظری ویلی د نگهبان شورا پریکړه د ایران ټول ولس او د اسپان خلکو ته چې مینو خالقی وکیل د سپکاوی دی. د ایران د پارلمان له 290 څوکۍ یوازې 13 خزونه ویلی. مینو خالقی د فبروري میاشت کې د اصفهان په هغه سیمه کې رای وګټلې چې منتظری پکې میشتې. د برتانیې استري محکمې د هغه ملکی راقیانو قانوني دعوا رد کړ چې برتانوي عسکرو ناوړه چلن ورسره کړی او د تاوان غوښتنه کړې وه. د عراقي د قوانینو پر اساس داسې قانوني مسلې محدود وخت لري او باید په دریو کلونو کې محکمې ته وړاندې شي. د برتانیې استري محکمې پرون پریکړه وکړه چې د عراق په قوانینو کې د مطرح شوی مهلت دی برتانیا محاکم هم عملي کړي. د برتانیې د دفاع وزیر ویل چې د محکمې دا حکم د عدالت په لور یو لوی ګام او د مالي ورکوونکو میلیونونه ډالر به وسپموي. شپږ سوه ملکي عراقیانو دعوا کړې وه چې د 2003 میلادي کال او 2009 میلادي کلونو ترمنځ وخت کې برتانوي عسکرو په غیر قانوني ډول ځورولي، ناوړه چلانې ورسره کړې او زنداني کړې دي. دوستانو زموږ خپل ازادي رادیو ناورې وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه او مطالب لرو. وابوري چې ولسمشر اشرف غني په لندن کې د اداري فساد پر ضد په کانفرنس کې د اداري فساد پر عواملو څرګندونه کړې دي او ټینګار کړی چې په خپل هیواد کې به د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. په دې اړه په ریپورت سربیره دا وري چې د ایران د زابل ښار د چاپیریال پلوه د نړۍ له تر ټولو ککړو ښارونو بلل شوی دی. که وختو ځین نور ریپورټونه هم لرو، د شمال زون د نامنیو وضعیت مو په یو بحث کې څېړلې ده. دا بحث هم درته وړاندې کوو. همدارنګه ځوان فکر پروګرام هم اوریدلی شي. دا د ازادي رادیو ده. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. په لندن کې د اداري فساد پر ضد په جوړ شوی کانفرنس کې ګډونوالو پریکړه وکړه چې د لویو شرکتونو د څښتنانو اسناد بخپروي او همدارنګه ویل چې په خپل هیوادونو کې به د رشوت بډې اخیستنې او له واک څخه د ناوړه استفادې پر ضد مبارزه کوي. د فرشتې جلالزی چمتو کړی ریپورت هم په دې اړه.
افغانستان او پنځو نورو هیوادونو چې نایجیریا او برېټانیا هم پکې دي ماسکه وکړه چې د سترو شرکتونو د حقیقي مالکانو اسناد او مدارک خپاره کړي. دا اقدام د اداري فساد پر ضد د مبارزې یو اساسي هدف ګڼل شوی دی. شپږو هیوادونو ویلي چې په دې اړه به غور کوي. د برېټانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون پرون په کانفرنس کې د دې موافقې د اهمیت په اړه وویل:
If you don't know who owns what, you can't stop people stealing from poor countries.
که موږ نه پوهیږو چې کوم شرکت د چا دی، د هغو کسانو مخنیوي نشي کېدای چې له غریبو هیوادونو غلا کوي او د غلا پانګه په بډایو هیوادونو کې پټوي. له دې امله دا ډیر مهم ګام دی چې پنځو هیوادونو پریکړه کړې چې د سترو شرکتونو د مالکانو د ثبت اسناد خپروي او شپږو هیوادونو تر یو حده د ورته اقدام موافقه کړې ده. دا په دې معنی ده چې د نړۍ هر وګړی به دا کولای شي چې چې په دغه هیوادونو کې څوک د کوم شرکت مالک دی. آیسلند، متحده عرب امارات او اروپایي اتحادیه چې ستر تجارتي مرکزونه پکې دي موافقه کړي چې د شرکتونو د مالکانو اسناد او مدارک سره تبادله کړي. د برېټانیا صدر اعظم چې د مالی درغلیو پر ضد مبارزې ته په خپل حکومتي کار کې لومړیتوب ورکړي، اداري فساد ته د هغو ټولو نړیوالو ستونزو په ځړه کې چې باید مبارزه ورسره وشي د سرطان دانی خطاب وکړ. کدا افراطیت او فقر پر ضد مبارزه غواړو یا د نړۍ د غریبو او بډایو هیوادونو ترمنځ د واټن لري کول غواړو، باید د اداري فساد پر ضد مبارزه وکړو. دا زموږ ماموریت دی. دا هغه حیاتی کار دی چې له همدې شیبه باید پیل شي. سره له دې چې امریکا په هغو هیوادونو کې نه ده چې د سترو شرکتونو د مالکانو د اسنادو د خپرولو وعده یې کړې ده. خو د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر جان کیری کانفرنس ته وویل چې اداري فساد د افراطیت په څیر ستر خطر دی او ولسی حکومتونه ویجاړولای شي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وايي په لندن کې د اداري فساد ضد نړیوال کانفرنس مختلفي پایلې درلودې، ځکه یو شمېر ګډونکوونکو د فساد پر ضد مبارزې لپاره پر هغو سختو اقداماتو سلانه نه ده کړې چې ډیوډ کامرون یې وړاندیز کړی دی. په دې کانفرنس کې د نړۍ د څلوېښتو هېوادونو ولسمشرانو، وزیرانو او لوړ رتبه ډیپلوماتانو ګډون کړی و.
دوستانو زموږ غږله ازادي راډیو ناوړی ولسمشر اشرف غنی د وای د فساد پر وړاندې په پرمختیایي هیوادونو لکه افغانستان کې د نړیوالې همکارۍ ته اړتیا شته، ځکه چې د افغانستان د نشئی موادو لوی شمیر پانګه اروپایي هیوادونو ته ځي. ولسمشر غنی دا خبرې پرون په لندن کې د اداري فساد پر ضد کانفرنس کې کړې دي. ملالۍ بشیر په اړه نور جزئیات راوړي.
ولسمشر غنی په دغه کانفرنس کې د خبرو پر مهال وویل کرپشن
از ان انیبلر، فساد د سیاسي تاوتریخوالي لامل دی. موږ باید اصلي ستونزه په ګوته کړو. دوهمه مسله د باور ده. زه ډیر خوشاله یم چې د پیسو نړیوال صندوق له موږ سره همکاري کوي، ځکه چې د دوی شرطونه روښانه دي او د ارزیابي باوري سیستم لري. زه د سارنې د سیستم ملاتړ کوم. په پرمختیایي هیوادونو کې خلک له فساد بیزاره دي. تر هغه وخت چې موږ لوړ پوړي کسان له فساده ونه ګرځوو، هڅې به بې نتیجې وي.
ولسمشر غنی زیاته کړه چې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه باید د نوي حکومت سره هیر نه سي. د ویل چې په فساد ککړو کسانو ته سزا ورکړل سي، دا به تر هغو پلانونو ډیر اغیز ولري چې د عملی کولو لپاره جوړیږي او وروسته له بې اعتباري سره مخامخ کیږي. ولسمشر وویل په هغو هیوادونو کې چې د پرمختیا په حال کې ویل کې افغانستان د نړیوالو همکارۍ ته هم اړتیا سته، ځکه چې د افغانستان د مخدره موادو لوی شمیر پیسې اروپایي هیوادونو ته ځي.
UNODC is documented out of $500 billion.
The UNODC د اټکل لمخې د مخدره موادو ل 1500 میلیارډ ډالر څخه چې په تیر لسیزه کې د افغانستان ل مخدره موادو لاسته راغلي 1480 میلیارډ ډالر اروپا ته تللی، او دا مسله ل قانوني لاري نه ده تعقیب شوی.
افغان ولسمشر همداراز نن په لندن کې له اداري فساد سره د مبارزې نړیوالې ناستې په څنډه کې د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو له وزیر جان کری سره هم وکتل. دواړو لورو د افغانستان او سیمې د امنیتي وضعیت او له اداري فساد سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان د لاسته راوړنو په اړه خبرې وکړې، او یو ځل بیا یې په افغانستان او سیمه کې د سولې او ثبات پر تامین او د تروریستي شبکو پر ضد په جدي مبارزه ټینګار وکړ.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د ایران زابل خار د چاپیریال لپلوه د نړۍ تر ټولو ککړ خار بل شوې. د ککړ خارونو پولیس کې څلور نور بیا په هند کې دي. احمد تکل په دې اړه ریپورت لري.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د ایران په زابل خار کې تر ټولو ناولای چاپیریال ثبت شوې چې د سګنی وړي د شګو طوفان پکې یو له عواملو څخه بلل شوې ده. سره له دې چې د نړیوال روغتیایي سازمان کارپوهانو دا منلې چې هند د چاپیریال د ککړتیا له جدي ستونزو سره مخامخ دی، خو دوی وایي د نړۍ په ځینو هیوادونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی د دې سازمان لخوا په چمتو شوی فهرست کې د هغو د نمونو شاملول ناممکن کار دی، ځکه هلته د چاپیریال پر ککړتیا د څارنې سیستمونه نشته. د ایران زابل د چاپیریال د ککړتیا له پلوه د هند له ګوالیار، الہ آباد، پتنا او راجپور مخ کې پلمبړی ځای کې دی. د چاپیریال ساتنې کارپوهان وایي د ناولې هوا د عناصرو زرې په اوږد مهال کې په انسان کې د سږي سرطانونه، مغزي سکتې او د زړه ناروغۍ رامنځته کوي او له وخته د مخ کې مړینې باعث کیږي. رویټرز خبری آژانس د روغتیا د نړیوال سازمان د سرچینو په حواله په خپل راپور کې وایي د نړۍ نږدې 1 میلیونه انسانان د ناولې هوا له کبله د ناروغیو په نتیجه کې مري، چې له دې ډلې د 3 میلیونه کسانو د مړینې علت له کوره بهر ناولې هوا ده. نوی دیلی چې په 2014 کال کې د نړۍ تر ټولو ناولای خار بلل شوی و، هڅه کړې چې د شخصي موټرو د شمیر په کمولو سره په لنډه موده کې د مسمومونکو غازونو خپرېدل کنټرول کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان WHO د عامه اړیکو د څنګ مشره ماریا نیرا د دې ستونزې د حل په مقصد د ملي پروګرام د جوړولو په خاطر د هند حکومت هڅې ستایلې دي. ماریا نیرا وایي د نفوس د شمیر له پلوه ځینې ګڼ میشتي ښارونه ښایي په دې فهرست کې نه وي شامل، ځکه په دې ښارونو کې وضعیت دومره خراب دی چې حتی پر چاپیریال د څار سیستمونه هم نه لري، نو ځکه په دې فهرست کې د هغو د نومونو شاملول به له انصافه لرې وي. د نړۍ په 300 ښاري سیمو کې د روغتیا د نړیوال سازمان سروې ښیي چې د بېوزلو هیوادونو په سلو کې د یوازې 2 ښارونو هوا د روغتیا د نړیوال سازمان له معیار سره برابره ده، په داسې حال کې چې د نړۍ په پرمختللو هیوادونو کې دا فیصدی 40% ته رسیږي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولې.
اوس هم یو بل ریپورت هغه دا چې د چینی وی مشهور ورسپانې د برتانیا د ملکی پر هغه وینا چې چینی چارواکي سپینسترګي بللی و په خبرګون کې لیکلی چې د چین او برتانیا اړیکې به زیانمن نه شي، خو په ځوابي لفظي حمله کې پر هغه لویدیځ رسنیو اچولې چې له دې وینا څخه یو سیاسي لانجه جوړه کړي. د احمد تکل په یو بل ریپورت کې په دې اړه تفصیل ورو.
د برتانیا ملکه د اساسي قانون لمخه د حساسو ډیپلوماټیکو مسایلو په اړه د ښکاره تبصری حق نه لري، خو دا چې د ملکی خصوصي خبرې د مطبوعاتو تراوزی هم سره نه لري. نوې کلنې ملکه الیزابت په هغو ویډیوي تصاویرو کې چې بی بی سی د سه شنبه پورې خبره کړل، یو جګپړی مقام ته چې برتانیا ته په اکتوبر میاشت کې د چین د ولسمشر جی جین پینګ د رسمي سفر لپاره د امنیتی تیاریو مسؤل دی وای، چینایي چارواکو د برتانیا له سفیر سره په خورا سپینسترګي چلند کړی. د چین ګلوبل ټایمز ورځپاڼه په یو تبصره کې لیکلي دي چې د ملکه وینا به د برتانیا او چین اړیکې زیانمن نه کړي، خو ورځپاڼه د لویدیز پر رسنیو د دې وینا د پرولو لکابل سخت انتقاد کړی. ګلوبل ټایمز چې د چین د کمونیست ګوند خبرنیز اورګان یو څانګه ده لیکي، ښکاري چې د لویدیز پر رسنیو کې توهینونکي او پر ځان مین مسؤلان غوړي د بربرانو ناوړه لارې تعقیب کړي. خدا چینایي ورسپانه زیاتوي چینایي لورای په دې باور دی چې د ختیځ له 15000 کلن تاریخ سره دوامدار اړیکې به د دوی له پرمختګ سره هم مرسته وکړي. د برتانیا حکومت ویلي چې له لرغونی زرین تاریخ سره د اړیکو د پللو پترس کې به له چین سره خپل تجارتي اړیکې پراخ کړي، خو په برتانیا کې د بشري حقوقو ډلې د برتانیا پر حکومت تور لګوي چې د بیجنګ لخوا د بشري حقوقو پر سرغړونو یې غوګونه کاڼه اچولي. د برتانیا ملکه د خپل سلطنت د څلور شپېته کلونو پترڅ کې د خپل نظریو په اړه لخورا زیات احتیاط څخه کار اخیستی، خو د شاهي کورنۍ ګڼ شمېر غړو لدې مخکې د چین په اړه په وار وار له ډیپلوماټیک عرف څخه وتلې تبصرې کړي. د نوموړې خوان شاهزاده فلیپ په اتیاي ملسیزه کې چینایي د کونکو ته خبرداري ورکړې و چې که په برتانیا کې د ډیر وخت لپاره پاتې شي نو سترګې به یې اراتې شي. د چین د بهرنیو چارو وزارت د ملکی وینا کم اهمیت بللې او ویلې دي چې دوړه هیوادونه د منی چې برتانیا ته د ولسمشر جی سفر به یو لوی بریا وي. خو ګلوبل ټایمز رسپانه لیکي په داسې حال کې چې د چین او برتانیا ترمنځ دوه اړخیز اړیکې عادي شوي او د خېګنې په حال کې دي. دا ډیره خبره نه ده چې ملکه په خپل خصوصي مجلسونو کې داسې بخونده تبصره کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
درنو اړیدونکو، ازادي رادیو په یو بحث کې په شمال زون کې امنیتي وضعیت څېړل او د جګړې د مدیریت څرنګوالي معلوم کړي. دغه بحث میلمانه په شمال زون کې د شاین کلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ او د سیاسي او امنیتي چارو کارپو عمر شریف دي. د بحث کوربه اسدالله لودین دي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د پسرلی پر رسیدو او د طالبانو د پسرلنی عملیاتو له پیل سره یو ځل بیا په شمالي ولایتونو په ځنګړې توګه کندوز کې جګړو زور واخیست. په ملي شورا کې د کندوز یو شمیر استاد او عام خلکو دا اندېښنې هم درلود چې ممکن کندوز بیا د څه وخت لپاره د وسلوالو طالبانو لاس ته ولويږي. ازادي رادیو هم دا سیو لړۍ پیل کړی چې د هیواد په هر ځون کې د امنیتي وضعیت پر څرنګوالي د هغه ځون له امنیتي مسولینو سره خبري وکړي. نن بحث مو هم د شمالي ولایتونو په ځنګړې توګه کندوز امنیتي وضعیت ته ځنګړې کړی دی. موږ په دې بحث کې په شمال کې د جګړې پر مدیریت او د افغان امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ د جګړې پر اغیزو خبرې کوو. را سره میلمانه دی په شمال زون کې د شاهین قلی اردو قمندان جنرال عبدالحمید وردګ او امنیتي کارپو عمر شریفي. باید وایم چې ښاغلی شریفي له موږ سره په سټوډیو کې دی او جنرال عبدالحمید ورداګ د ټلیفون په کرښه را سره دی. جنرال صاحب، خبرونه ته ښه راغلی. که زموږ غږ اورئ مهرباني وکړئ په شمال کې د روان امنیتي وضعیت په اړه لاندې معلومات راکړئ.
شمالي ولایتو کې د څنګه ساحه کې زموږ د مسؤلیت ساحه د نو ولایت ته دی، بدخشان دی، تخار دی، کندوز دی، بغلان دی، سمنګان، سرپل، جوزجان، فاریاب. تقریبا اوس ابتکار عمل د امنیتی قوت په لاس کې دی. د دوی د ښې هماهنګۍ په صورت کې دښمن هغه ته تلاش وکړي، خصوصا کله چې دوی عمري عملیات اعلان کړل، په روزایو کې تحرکات ته دوام ورکړي. همزمان تبلیغاتي جنګونه شروع کړل، رواني تبلیغات یې کول چې لکه پروسه کال بعض ځایو کې خلک ځایونه پرېږدي، کورونه پرېږدي، وتښتي او یا بعض دستاوازونه ولري، خو هغسې ونه شوله. مخکې دی نه چې دوی عملیات شروع کړي، موږ عملیات درلودل په هماغه ساحه کې.
بله جنرال صاحب، په بخښنه سره، د کندوز امنیتي وضع د سې شاوخوا میاشت وړاندې ډېره کړکېچنه وه، حتی د دې امکان و، حتی دا احتمال و چې کندوز بیا د طالبانو راسته ودویږي. اما تاسو وایئ چې تاسو په خپل وخت سره دغه حملې د وسلوالو مخالفینو شنډې کړې. څه ډول مو شنډې کړې؟ څه پلان مو درلود او څه عملیات مو وکړل چې دغه وضعیت تر کنټرول لاندې راغی؟
موږ د کندوز
په شاوخوا
کې عملیات
درلودل
چې دوی مخکې تکرار کړ چې دوی عمري عملیات اعلان کړل، بس خپلو تحرکاتو ته یې دوام ورکړ. موږ ویل حکومت شما د شهر کندوز کې چې د الفیل صاحب ولي په دې کې عملیات درلودل، خو همزمان موږ تغییر موقعیت وکړ، تجدید قوام وکړ په هماغه استقامت باندې چې دوی حملې شروع کړې وې. هغه ځایونو ته بېرته زموږ قوتونه ورلل او د دوی حملې په شا وتنبولې.
اوس وضعیت څنګه دی جنرال صاحب؟ اوس په کندوز، بغلان او یو شمېر نور شمالي ولایتونو کې وضعیت څنګه دی؟
عملیات اوس هم دوام لري، خاص عملیات چې اکثره موږ هغه عملیات د شپې دي دا کوو، هغه دوام لري. او نور د عملیات په اطراف کې دي چې دښمن غواړي چې موږ په فکر بلې خواته واړي. په حقیقت کې نن خط مات شو، د دښمن هلته هم ډېر موافقتونه درلود، دښمن تلفات درلود. نو په داسې حال کې چې د کندوز او اطراف د کندوز کې دي.
بله، کور
امر دی امنیتی قوتو په لاس.
جنرال صاحب، تاسو بیرته راځو. اوس هم په سټوډیو کې د سیاسي چارو لکتون کې او د غرض امنیتی چارو لکتون کې عمر شریفي صاحب سره خبرې کوو. شریفي صاحب، جنرال صاحب ورداګ ویل چې اوس په شمالي ولایتونو کې ناامنۍ نسبتا کم شوې دي. تاسو هم په دې نظر یې چې ناامنۍ کم شوې او که تاسو فکر کوئ چې ممکن وسلوال مخالفین خپل تاکتیک بدل کړی وي؟
با سلام به شما و شنوندگان شما. چیزی که بسیار واضح هست، فعلا چون من خودم جاتر در شمال می باشم و ازت می بینم، اما فضای ترس که بعد از جنگ قندوز به وجود آمده بود که گویا طالبا، تروریستا، پاکستانیا و پیشرفت خواد داشتن و گوش کردن مناطق مهم در شمال کنترل کردن، اینمی فضای ترس تا حد مهار شده. البته خطر نامنی وجود داره، گروپ های متفاوت با سایز های متفاوت طالبا و دیگه تروریست ها در مناطق مختلف فعالیت دارن، اما یک نیروی رزمنده که به شکل کتلوی بتانه عملیات کنه، اونمو بعد از جنگ دوم قندوز تا حد زیاده من فکر کنم متوقف شده. بنان اونمو فضا تا حد من فکر کنم بهتر شده از لحاظ از اینکه اونمو ترس.
بله شریفی صاحب، در موافقت راست پچکی بود افغان امنیتی ځواکونو عملیات بریالی بود، جګړه رهبری خو او کساس په نظر د وسوال مخالفینو لیکي ساکل کمزوري وي.
تصور ما ایست که مثلا صفوف توریست ها ضعیف نبودن. اگر ما ببینیم بعد از او که مثلا عملیات بزرگ امریکا در سال 2010 شروع شد و گفته و پرزیدنت اوباما اعلان کرد که مثلا ما نیروی خود بعد از 18 ماه در 2011 میکشیم، در او زمان ما دیدیم که قسمت زیاد کادر رهبری از قدمه دوم توریست ها یا از شمال افغانستان و سایر نقاط بودن دوباره به قدم های به دوم پایگاه استرینگ در پاکستان بودن عقب نشستن. تقریبا برای 3 سال تمام بین سال 2012 تا سال 2015 یک تدارک بسیار عمده در خود پاکستان، چه از دیپوسازی، چه از تعلیم آموزش، به خاطر آمادگی در جنگ بهار سال 2015 در پاکستان صورت گرفت. ما تا حد به طور مثال با وجودی که مثلا سر حکومت وحدت ملی بسیار انتقادات مختلف میشه، اما یک موضوع را ما باید آدم صادقانه باید بگویم که یا تانستن که اونم شگاف اونم خلای را که مخصوصا خلای لوجستیکی را که از خروج نیروهای بین المللی به وجود آورد تا حد جبران کرده و تا یک حد دوباره هم و نیروهای قطعات مسلح اردوی افغانستان رو دوباره سر سامان بتن. بنان من فکر میکنم که تا حد رهبری بهتر در اردو، مخصوصا بعد از شوکه که در مردم در جنگ قندوز دید، یک همکاری نسبتا بهتر بین ارگانهای امنیتی و کشفی و در نهایت بالاخره دلزدگی دوامدار مردم از موجود از این گروپ های طالبا و تروریست های تروریست ها باشد که تا حد وضع بهبود بیافت. اما به ایمان نیست که خطر رفع شده، خطر بلی. وجود داره.
تصویه چه میشه؟ لا هم شمال ولایتونو که امنیتی گواهو نشتا اوز باورسو جنرال سیب تا جنرال سیب در شریفی سیب خبری مواورده چه لا هم پا شمالی ولایتونو که امنیتی وضع در قناعت یا در داد ور نده کوایی چه کمی وصلوال مخالف دل حال تا جنگیگی او څنګه تر څو وخت به د شمال جګړه دوام پیدا کوي؟ دا څه پلان شته چې تر څو راتلونکي وي ادو میشت پورې به دغه جګړه بیخي ختميږي؟
شمال ته خو استاد خبر یا چې مخالفینو ډیره توجه شمالي ولایت ته شوې ده، ځکه چې دلته به اکثریت اقتصادي منابع لري. زه داسې نه وایم چې دښمن دلته ختم شوی دی او دا جګړه به په دوه میاشتو کې ختمه شي. دښمن ته دلته د دې هغه تعرض چې کړی و هغه دفع شو، دښمن تلفات ولیدل او بیا دې وختو کې د دې جرأت دین لري چې بیا په دغه رقم حمله باندې لکه دوی چې کړې وه کندوز باندې وکړي. اما دښمن موجود دی په اطراف کې کندوز کې.
جنرال صاحب، دلته چې کله ناکله د افغانستان د ملي امنیت چارواکي او یا هم د جمهور ریاست چارواکي یا هم د دفاع وزارت او کورنۍ چارو وزارتونو چارواکي خبرې کوي، وایي چې په شمالي ولایتونو کې د طالبانو تر څنګ بهرني وسلوال مخالفین هم جنګیږي، تاسو چې عملا د جګړې په ډګر کې یو تصویر ورکوي اوریدونکو ته چې څوک دی په شمال کې چې جنګ کوي او څه اهداف لري؟ تاسو مخکې ویل چې دلته وسلوال مخالفین د لیوالتیا لري چې په شمال کې وجنګیږي، د لیوالتیا لامل څه دی؟
لیوالتیا خو بس دې باندې ښه پوهېږي، دوی کوشش کوي چې اول اقتصادي منابع لاسته راوړي او هغې په واسطه باندې دوی ځان وچلوي، سلا مهمات خریداري که دا یوه مسله ده. بله مسله یې دا ده چې قاچاقبران د خانه دی حمایه کېږي، دلته معدنونه دي که دوی کوشش کوي چې هغه معدنونو ته ځان ورسوي. مثلا ډېرې سوخي ځمځکې دي، د عشر خبر ته د خلکو نه زکات اخلي، عشر جمع کوي خصوصا په قندوز کې. دپاره دوی ډېر کوشش کوي قندوز ته مثلا د هغه اراضي لاسته راولي او بل سربازګیري کوي په دې ساحه کې. نو خارجیان حتما ورسره دي، ځکه چې موږ نیولي دي او دلته تلفات شوي دي. هغې کې هم د دې خارجیان موجود و. خارجیان اکثره د هغه مناسقو دي چې هغه د تروریستان سلال لري او تروریستان حمایه کوي، حتی هغه دوی ته کومک اقتصادي کومک ورسره کوي، سلاح ورسره کوي، ترینینګ ورکوي.
بله جنرال صاحب، په شمال کې دا مهال د جګړې نوعیت څنګه دی؟ تاسو په عملیاتو کې له څه ډول امکاناتو کار اخلی او هوایي ځواک هم ستاسو په اختیار کې شته او کنه؟
دغه فعلا دغه عملیات چې موږ اجرا کړل د سږني کال د فرود نه دې خواته دي که تقریبا ظرفیتونه هم د پرسنل لوړ شوي دي، هم مثلا نوي سلاح موږ ته راغلي دي، خصوصا هوایي قوت دې موږ ډېر قوي شوی دی. د کلودو دپاره په نامه د سکن ایګل شپږ کشفی تیاری راغلی دی، همداسې د پی سی 12 په نامه باندې کشفی تیاری دی چې سواک پرواز کې هدفونه موږ ته ښیي، کوردینات سره یې ښیي. هغه برعلاوه د هغې نه د ای 29 په نامه باندې تیاری دی چې بمباز کولی شي او شپږ دېرش ډوله وسله د ځانه سره انتقالوي. دغه ټول سبب د دې شو چې دښمن ته موږ تلفات ور وړول.
بله
کور
آباد جنرال صاحب، را سره اوسه ان شاء الله، بیا ان شاء الله د بحث په جریان کې بیرته تاسو سره ګرځو. اوس به شریفی صاحب ته بیا نوبت ورکو. شریفی صاحب محترم، له څه مودې راهیسې د افغانستان د دفاع وزارت او دغه راز د ملي امنیت ریاست چې تقریبا مهم ارګانونه دي دواړه د سرپرستانو لخوا اداره کیږي، خو برعکس د جنرال صاحب له خبرو داسې معلومه شوه چې امنیتي ځواکونه په خپلو جګړو کې بریالي دي، په وسلوال مخالفینو یې فضا تنګه کړې ده. څنګه ستاسو په نظر دغه رهبری د سرپرستانو لخوا چې اداره کېدلې دی په جګړې باندې کوم تاثیر نه دی کړی؟
از لحاظ حقوقي موجود سرپرستا در ارګانهای مهم امنیتي ما یک مشکل حقوقي د افغانستان بجا پا کده بود، ولی ما تا حد زیاد امی ریشه های زیر د متضادهای داخلی و بالاخره یک عدم یک فکر عمومی که در بین خود مردم ماس میبینم. ولی همگی اما یکی مثلا سرپرست چه نتیجه داشت یا نداشت یک مسئله بود، ولی چیزی که حداقل بعد از یک سال یک و نیم سال که ما پروسه را شروع کردیم، چیزی که به ما واضح شد که اردوی افغانستان با وجود عقب گردایی که داشت موفق شد خود حفظ کنه.
یعنی تاسو وای چې د سرپرستۍ موجودیت د جګړو په لیکو منفی اغیز نه دی کړی؟
اصلا د روانی تاثیرات داشت به خاطر که محدودیت های حقوقی که یک سرپرست داره و بسیار معلوم است از کسی که مثلا تایید پارلمان شده باشه و بعد وقتی مایی بود که مثلا ساختار قدرت ما به شکل هست که خب از یک طرف ساختار دموکراتیک است اما از طرف دیگه ما میبینیم که منافع گروه های کوچک به اوقات به گروه های بزرگ ارجحیت پیدا میکنه. اما در کل چیزی که بسیار بهم واضح هستی که سرپرست بود یا نبودی بود ای بس که ما با وجود تمام تلاش دشمن با وجود خروج ده ها هزار نیروی بین المللی با وجود قطع قسمت بزرگ کمک ها با وجود تقریبا اصلا پاشیدن شدن سیستم لوجستیک اردوی ما و بالاخره موفق شدیم در طول 1.5 سال باقی بمانیم. مسئولین امنیتی افغانستان با وجود خلاهای مشکلات سیاسی که داخل بود تانستن تا حد کار خود انجام بدن
بله.
و مروحه تهاجمی دشمن را مهار کنند. من فکر میکنم که این مهمترین اقدام بود و باید این در نظر باشه تا دیگه مسائل
کورا بعد تسویل چه سرال دچ ملی وحدت به حکومت که ستونز به خوبیا هم اردو په خود ردل او د توقع خلاف پر تاګی کړی دی دا چې د جګړې په لیکو کې د افغان امنیتي ځواکونو رهبری څنګه په تیر یو نیم کال کې جنرال صاحب تاسو عملا په ساحه کې وای څنګه د جګړې رهبری په کومه کچه و تاسو ته خو به د رهبری په برخه کې څه ستونزې نه وي د شریف صاحب اشاره وکړه چې د سرپرستۍ موجودیت روحان او یا هم لاروی په لور ممکن د امنیتي ځواکونو په روحیه بد اغیز کړی وي خو د جګړې لیکي د امنیتي ځواکونو لخوا پیاوړی ساتل دي څنګه تاسو د جګړې په لیکو کې رهبری څنګه محسوسوله
ویلشم سرپرستان سرپرست وو خو دې داسې وو چې مکمل صلاحیت درلود د دې امر او نفوذ مکمل تطبیق دی او بل خو وزیران خو پولیس ساز دي د جنگ کماندان دوی درستیز دی سپل درستیز دی قرارداد سپل درستیز دی موږ په نظامي ډول باندې موږ خپل فیدل خو بس تبلیغات وو چې سرپرست یو چیرې دراله کې چې قرارداد وزارت د دفاع او سپل درستیز پلانګزاري کوي در عملیات و اغا بیارا لیگ قلوردو تا قماندانان قلوردو موجود بود اغا خپل عملیات پلان اول و پساک تطبیق اول قلوردو تکمیل دل از باقی که کم مشکل نو شمالی ولایت دو که اکثر قماندانان و دیر غد بر خلق دیدوی که در برید طالبان یک اولد ما بین سولار یا سیران شد
بله جنرال سر
فمور بانده کم منفی تاثیر ندرلوده
تاسوهای چه رهبری په خپل ځای و ده جګړې رهبری هم ده ستر درستیز یا لوی درستیز په لاس کې و یو انتقاد همیشه دا کې د خصوصا په ملي شورا کې چې په یوش مر ولایتونو کې امنیتی ځواکونو خصوصا اردو ته د تهاجمي حالت اجازه نه ورکول کېږي چې دوی تهاجمي حالت غوره کړي
زه تاسو ته په ډاډه زړه سل فیصد د اطمینان درکوم چې دا مطلق د دروغ وي د خبرې
کور مباد د خبرونې د پای چې بوته ورو ورو رسیږو د شمال اوسیدونکو ته تاسو څه ډاډ ورکوي که څه هم په اول کې لکه څنګه چې تاسو ورته مخکې هم اشاره وکړه چې د عمري عملیاتو په پیل سره په شمال کندوز او بغلان او دغه راس په سرپل او جوزجان ولایتونو کې جګړو زور واخیست خو جګړه یو څه آرام شوې دي تاسو د شمال ولایتونو اوسیدونکو ته څه ډاډ ورکوي
دغه پیلن و عملیات دي چې دوام لري په بعض سارو کې نو د ما خواهش د دوی نه دا دی چې خپل امنیتي قوتونه حمایت کړي جنگ اکثریت تبلیغاتي دی د خلکو په تبلیغاتو باندې چې دښمن پخش کړي دي رواني جنگ کې چې مصرف یې کم دی دوی باید بازی ونه خوري او د هیڅ وخت وارخطا نشي انشاءالله امنیتي قوتونه چې د دوی ضامن دي ورونه دي د دوی په خدمت کې دي او د دې توان او طاقت لري چې انشاءالله د خپل وطن او د خپل خاورې څخه په دفاع وکړي
کور آباد جنرال صاحب ډیره مننه شریفي صاحب بحث په پای کې غواړم له تاسو نه هم واورم تاسو د شمال د اوسیدونکو او د غرض چردو کتونکو په توګه امنیتي ځواکونو څخه څه غوښتنه لري او دوی ته مو هم د سپارښتنې څه ډیر پلانډو کې
پیغام ما بر سیاست گزاره افغانستاني است کې نیروهای امنیتي ما را نباید قرباني سیاست ورزي های خود بسازند نیروی امنیتی ما سرمایه ملی ماست و یکی از مهمترین ضمانت بقای ما در آینده مخصوصا در برابر دشمنای مثل دشمنایی که ما را امروز همسایگی ما حتا کردن می باشند تشکر
ډیر مننه اوریدونکو زموږ بحث همدلته پایته رسیده البته وایم چې دغه بحث مو په شمالي ولایتونو کې امنیتی وضعیت ځانګړی کړی وو او په دغه بحث کې تاسو وردل چې په شمال ځون کې د شاهین قلی اردو قماندانو ویل چې په دغه ولایتونو کې اوس امنیتی وضعیت اوس آرام شوی او اوس امنیتی ځواکونه د عملیاتو په حال کې دي د بحث میلمنو د سیاسي چارو او امنیتی چارو کتونکو عمر شریفی له تاسو مننه او دغه راز د شاهین قلی اردو قماندان جنرال عبدالحمید وردک صاحب څخه هم ډیره مننه او ردونکو موږ به هڅه وکړو چې په راتلونکو خبرونو کې همداسې جنوب ځون ته لاړ شو زون لار سو دغه راز ختی زون ته او هلته هم تاسو ته د امنیتی وضعیت په اړه او دغه راز جګړې د مدیریت په اړه له مسولینو سره خبرې وکړو. کورم آباد
د شمال د امنیتی وضعیت په اړه مو د ازادي راډیو بحث واوري د وړاندې کوونکی اسد الله لودین اوس هم په وکی ځوان فکر پروګرام ته دا ونې دا پروګرام په کندهار کې د ازادي راډیو خبريال صادق رښتینه چمتو کړي.
ډاکټر همایون عزیزی تیر کال د غوایي اسور په 13مه نیټه د ملي والي د حکومت په چوکاټ کې د کندهار د والي په توګه وټاکل سو. هغه د یو کال په پرکې دو سره د کار د پیل د ورځو هغه ژمنې چې څومره عملي سوي د یو خبري کانفرنس پر مهال یاد کړې. د کندهار د والي ژمنې د شی حکومتداري د اداري فساد سره د مبارزې د قانون عملي کې د شاري پراختیا امنیت او د پنګونې د فرصتونو د رامنځته کولو په برخه کې وي. د ځوانان د والي د غژمنی او یو کلن فعالیتونه څنګه ارزوي په دی اړه د ځوان فکر په پروګرام کې د ځوانانو د مشورتي بورډ د غړي حشمت سائل، لیکوال او ژورنالیست عبدالسمی غیرتمل او شاعر او لیکوال نثار احمد صالح سره د ځوان فکر په پروګرام کې خبرې کوو. زه صادق رښتنه يم، تاسو ته په شرغلاس. لمړی صالح صاحب، که تاسو راته وایس په تیر یو کال کې د ولایتي ادارې د فعالیتونه څنګه ارزوي؟
زه خوشاله په دې م چې د تیر څورلس کلن حکومتداری په پرتله باندې اوس په دولت او حکومت کې دغه یو فکر رامنځته شوی دی چې دغه تر مخه چارواکي خپل پلان وړاندې کوي او د پلان او ستراتیژي ترڅنګ چې کله وخت پر کیږي هغه ټاکلې موده بیا دوی یو راپور چمتو کوي، خلک خپل راپور ورکوي. که څه هم دا خو د دوی وظیفه او دنده ده او دا د اداري چوکاټ یو معمول دی. د پلان ترڅنګ باید چې کوم برنامه دوی خلکو ته وړاندې کړي په اخر کې باید راپور هم دوی چمتو کوي، ورته چې دغه دغه کارونه مو کړل، کوم کارونه چې موږ نه کړی هغه باید د درایلو پر بنا باندې ورته وایي چې په دغه واجب باندې ونسوله. د کندهار د والي راته کندهار ته د کندهاران لپاره یو د خوشی زیری وو، ځکه موږ په تیرو تقریبا نو کلونو کې په دغه حالت کې پاتې سوی یو یو تپل سوی والی پر د کندهار باندې مسلط کو چې د کندهاریانو اصلا د جوړېدو د راپور د پلان توقع لاغه څخه نه درلودل، چې دغه ځنی خبري او بعضی اعمال د فساد په اړه او دغه د یو غلطي حکومتداري په چوکاټ کې تر موږ پر دغه والی پر راپورونو کې راورسیدل. چې یو مثال د دالې د بند پروژه و چې په هغه کې تقریبا $10 million اختلاس او فساد سوی وو. د کندهار د والی په یو کلن بهیر کې زما لپاره تر ټولو مهم او د پام وړ شی دا دی چې یو اراده موجوده ده. اراده په دې مفهوم باندې چې والی ژمن دی تر څو د کندهار ولست او کندهار ته کار وکړي او د کندهار لپاره لکه څنګه چې د کندهار تاریخ، د کندهار دبدبه او برم د افغانستان په تاریخونو کې ثبتېږي، والی هم غواړي چې دغه تاریخ په کندهار کې پریږدي چې پاینده کې بیا خلک له څخه راضي خوشاله اوسېږي. د کارونو یو نمونه تاسو عینن په سترګو باندې وینئ چې په کندهار کې د ښاروالۍ بعضې کارونه دي چې بیا رغونه د ځینې سړکونه دي چې دا باید تیر کلونه سوي وای، مګر د والي په راتګ سره د نوي ښاروال په ټاکنه کې دغه کارونه ډېر تیز روان دي، خلک تر ډېره پورې خوشحاله دي. ځکه نو کله چې د کندهار په اړه باندې بحث کېږي، که په مرکز کې، که په ولایاتو کې، که پردوکان باندې، که پر لیړې باندې، خلک اول د والي، دوام د ښاروال او دغه د مرستیال د دوی د کارونو ستاینه کوي. ځینې مشکلات طبعا کندهار کې تیر څوارلس کاله کله چې د فساد خبره په افغانستان کې او په نړیواله کچه باندې کیږي، په هغه کې کندهار په هیڅ صورت موږ برعت نسور کولی. کندهار یو لاغه ولایتونو څخه وو چې د معارف په چوکاټ کې ډېر فساد پکښې کې وو، په قضایه قوه کې ډېر فساد موجود وو، اوس هم دی. دا په دې معنی نه چې اوس نو نشته، یعنی موږ په مجموع کې د کندهار کې د ډېرو مشکلاتو سره لاس او ګرېوان وو. اما د ډاکټر صاحب همایون عزیزي پر اتاک سره تر یو حده پورې مشکلات حل سوي دي، او زه په دې امید باندې چې دغه مشکلات تر ډیره پر نور هم حلیږي، ځکه حلیږي چې د چارواکو سره یو اراده موجوده ده او د ولس ملاتړ هم ډیر مهم دی. کله چې چارواکي اراده لري، کله چارواکي یوازې خبرې نه کوي، عمل کوي، په هغه کې خلک هم د دې پشتیبانی او د دې ملاتړ کوي. فلهذا د والي یو کلن کار تر ډیره پر د خلکو د پاره قابل د منلو دی. په دې هیله چې والي څنګه دغه رقم تیز روان اوسي، ځکه کندهار چې په کوم حالت کې شاته پاتې شوی دی، تر هغه لس چند ډیر کار ته اړتیا لري. که دغه کار والي عزیزي ونه کړي، زه فکر کوم چې خلک به د تیر په څیر لکه څنګه چې نور چارواکي خبرې کولې، بیا به هغه د باور فضا له منځه ولاړ شي.
صاحب صاحب، تاسو د ولایتي ادارې د یو کلن فعالیتونه څارلې وې، آیا دا د خلکو د قناعت وړ بول؟
د ولایتي ادارې کارونه تر یو اندازې پرې خلکو ته د قناعت وړ دي، ځکه په تېره دوره کې تر دم مخکې اداره ډېره فاسده وه، د ډېرو ستونزو سره لاس ګرېوان و، نو نسبت هغه ته مثبت کارونه ډېر وه، نو په دې خاطر خلک تر ډېرې اندازې پرې راضي دي. که چیرې مخکې یو فعال والی وای بیا دی دغه چوکۍ ته راغلی وای، بیا موږ کولای سوای چې ښه پرتله وکړو، خو دا چې مخکې هیڅ نه وه اوس یو څه کارونه ترسره شوي دي، نو په دې خاطر خلکو ته تر یو اندازې د قناعت وړ دي.
غیرتمل صاحب، والی صاحب د خپلو لاسته راوړنو په یوه برخه کې وویل چې د مدني نظارت لپاره له ځوانانو، ورزشکارانو، پوهنې او قومي مشرانو څخه یې بورژونه جوړ کړي. تاسې هم د ځوانانو د بورژ غړي واس، خو اوس ویل کېږي چې په دا فعالیتونو کې اشتراک نه کوي، آیا دا اغېزمن نه وه که بله ستونزه؟
مخکې اشاره وسوې یوې خبرې ته چې یاد والی تر مخکې ښه دی او کار کوي او جدي دی او متوجه دی، لکه مخکې اشاره ورته وسوله چې موږ والیانو بېکاره والیان تیر کړل او اوس پر دې باندې باید راضي سو. هیڅ موږ یو پر کاره والی په تېره دوره کې نه درلودی چې د کندهاریانو هغه ارمانونه چې له وخته وخته یې لرلی ورپره کړي، نو خود به پر دغسې کارونو یا پر د والي صاحب پر اوسنیو کړنو باندې موږ یا نقد نه کوو او یا به خوشحاله کېږو. عزیزي صاحب د بولدک په اډه کې، د کندهار کابل په اډه کې و، کوچنی 2 متره سړک د پرانستنې پر مهال که ستاسې په یاد وویل چې کندهاریان په ډېر کوچني کار باندې هم خوشحاله کېږي، یعنې هدف د دې څخه دا و چې په تېر کې دوی ته کار نه دی سوی، که څه هم زه ډېر کوچني کارونه وکړم کېدلی سي ډېر وستایل سم او زما کارونه مثبت وارزول سي. د دې سره سره په حکومتداري کې تر ډېره عاده پورې په اداري چوکاټ کې به سم ناسم ارزولی نسم، او د اداري فساد په برخه کې په مطلق ډول باندې منفی به هم ونه بولو خو مثبت هم نه دی، یعنی که تاسو هر ادارې ته سر ښکاره کړئ، خصوصا قضایي ارګانونو ته خلک درته ژاړي، ولو که ته ځان معرفي کړې چې زه یو د پارلمان یو څوک یم یا د ولایتي شورا یو څوک یم یا خبریال یم، هغه در حمله کوي او اه فریاد درته کوي او په لاس کې لس کاغذ چې پرله پسې امضاوې یوې او بلې ادارې ته استول شوي درکوي، په لاس دغه کار راوکه. دا په دې معنا ده چې لا اوس هم زموږ خلک په دغه برخه کې د ادارې فساد په برخه کې کړي لو سم زیریږي. یوازې یو څو نمایشي محاکم نس کولای چې ادارې فساد په کندهار کې ورکی ولس په جدي ډول دغه برخې غوښتنه کول. ځینې کوچنۍ ادارې تر نظارت لاندې بېخي نه دي نیول شوي، کوچني ماموریتونه تر نظارت لاندې نه دي نیول شوي، په داسې حال کې چې خلکو تمه لرله، ولس تمه لرله چې اداراتو هغه دیکتاتوري چې په تېرو کلونو کې یا درلودل یا حاکم و پر دا له منځه ولاړه سي، او لکه څنګه چې یو رسمي مامور ته په کاري په خپل ادارې کې هغه څه چلند وکړي. اما اوس هم تاسې د افغانستان بانک ته سر ښکاره کوي چې له عامو خلکو سره په څه ډول سلوک کوي، د کندهار ګمرک ته سر ښکاره کوي چې د خلکو سره په څه ډول چلند کوي، مستوفیت ته تاسو سر ښکاره کوي چې په څه حالت کې دي، د کندهار معرف ته ورسئ. ستا د اوس موږ تاسې بحث کوو، په سلمتري کې مو یوه لیسه ده چې د کندهار معتبره لیسه ده، په دغه لیسه کې تاسو هغه وګورئ چې د لیسه د معرف په برخه کې په کوم حالت کې ده. لا اوس هم د تیرو کلونو د یو مدیر دنګ په لاس کې یو په شاګرد پسې سم په سم زغلی، دروازه په دروازه زغلی، دا غي ولادت چې موږ تمه لرل د یو کال په جریان کې که اصلاح نسی خو در جدي نظارت لاندې باید ونیول سي. اما بدبختانه باید وایم چې کندهار والی موږ په ډیرو کوچنیو کارونو باندې د راضي کېدو حالت ته وبللو، بدبختانه چې راضي به نه ولسی او نه به هم موږ. د ځوانانو د بورډ مسله، والی صاحب په دغه برخه کې ژمنه کړې چې د ځوانانو بورډ به رامنځته کړي او ځوانانو بورډ ته به پوکوله ده صلاحیت ورکوي. فکر کوم په دې برخه کې یوه معامله غوندي څه وسوله، بیا چې لږو ډېر زه خبر یم د ځوانانو څخه بورډ تشکیل شو او ځوانانو ته یې د پوره نظارت واک او اختیار د ورکولو اراده یې درلودله. بدبختانه باید ووایم چې یا به د ولایتي شورا او یا به د پارلمان د ځینو غړو سره یاده خبره شوي چې موږ بیا په څه معنا یو، که دوی د نظارت و د ځینو ادارو څخه د څار و د ځینو مدني حرکاتو صلاحیت ولري، موږ په څه معنا یو. بدبختانه چې میاشتی میاشتی وسولی رزبانان و بورد هر ارگان پلانون در زن جور کرل پا دیر توکو پا دیر امید بانی راولار سوله و بلاخیره پر لپسی چو غنده وکرلیم بدبختانه چی موقع ورنکول سوله یوی و بلی خواهت سوله و بلاخیره مجلسون هم پیکا سول هم دالا میلو چی زینی زوانان از ما پشمول بانی لیاد بورد استیپا ورکرل امید لرم چی والی سا پا حق حالت که چی ده پلومری سر که قرار درلو دی پا جدیت لزانش کاره که کنداریان امیدون لری لکه چنگ چه اشاره و اسوال هر سبه ده تاریخ پا پانو که لیکل کیجی که غواری چه کندهار و سنه والی لزان ورطیا و شیه نومی پا تاریخ که زلان ده پاته سی خوشبختانه چه جنی مامورین یه شدی دوغی سر پرکارو و سی ده کندار شاروالی سر پرکارو و سی کنداریان ده بیخی دیر کار امید لوالی ساب چه خلری اوزه پا دیا که دایما چه ده والی ساب هم پا واک و اختیار که دیا و پا زنگری دول ده اداری پساد و ده حکومتاری په برخه کې
سالی صاحب خلک له اداري فساد څخه پزې ته راغلي او غیرتمند صاحب په خپلو خبرو کې یادونه وکړه که څه هم ویل کېږي ځینې کسان د فساد په تور څارنوالۍ ته معرفي سوي دغه د ځوانانو مشورتي بورډ یا په انفرادي ډول ځوانان څنګه کولی سي چې د دې لویې ستونزې په هکله له والي سره مستقیم د فاسدینو په پېژندلو کې مرسته وکړي
یوه خبره چې د اوسنی ولایت د تېر ولایت سره په پرتله کې د هغه دا ده چې د ځوانانو د قومي مشرانو او د ځینو خلکو ترمنځ د ولایت او د دوی ترمنځ واټن کم سوی دی د ولایت دروازه اوس د هر چا پر مخ باندې خلاصه ده کولی سي چې د والي سره وویني کولی شي د والي د مرستیاله سره وویني او بعضې خبرې ورته مخته کړي او بعضې شواهد ورته وړاندې کړي دغه لاسته راوړنه ده اما د اداري فساد په وړاندې چې د څارنوالۍ او د محکمې ځینې خبرونه زموږ تر تاسو پورې رسېدلي دي هغه زما دپاره خو تر دې دمه په قناعت وړ نه دي هغه ځوانان هغه کسان چې هغه تر ډېره پورې بې واسطې دي یا یې فساد ډېر کم کړی دي یوازې هغوی ګوره تر نظر لاندې نیول سوي دي هغه کسان چې په میلیونو ډالر همدغه والي صاحب په خپله خوله باندې په خپل راپور کې وایي چې د دالې په بند کې شپېته میلیونه ډالر فساد سوی دي دا خو زه هم وایم دا خو دنیاوال هم وایي چې افغانستان په دنیا کې لومړی فاسد نظام دی اما اقدام څوک وکړي دغه شپېته میلیونه چې کوم چا یوړه غلا یې کړي اختلاس یې وکړي فساد یې وکړي د هغه په وړاندې ستاسو عکس العمل څه دی نه من هیڅ دی والی تاسو خو اجرایه قوه یاست تاسو خو کار کولی تاسو پولیس دان سر لري دغه په وړاندې ګوره چا څه وکړه د مدني فعالینو یا د مشروطي بورډ ځوانان چې ورې کله بحثونه سره کوله ټول شیشې طرحې درلودلې اما اراده هدف دا و چې اراده باید رامنځته سي او اقدام باید وسي مثلا د ورزشي د فدراسیون په اړه باندې یو نفر ګوره معرفي شو څارنوالۍ ته فکر کوم نیازی صاحب نه د دې په اړه باندې یو بحث رامنځته سو یا په دا وروستیو کې د معرفي په اړه باندې چې هغه پخوانی څو ورځې رئیس تیر سوی و دا هغه د محکمې موضوع وه هغه کسان چې په میلیونو ډالر فساد یې کړی دي د هغه په وړاندې ولس توکل لري چې هغه باید د محکمې مېز ته راکش سي د هغوی څخه باید حساب ورسره وسي په کندهار کې فعالیت کول په کندهار کې د فساد په وړاندې مبارزه یعنی دومره ساده هم نه ده دلته قومي کسان دي بعضې هغه غټ غټ کسان دي چې هغه فساد کې لاس لري د هغوی په وړاندې درېدل ساده خبر نه ده د والي صاحب څخه یوه قوي اراده غواړي او د دې په وړاندې به جدي اقدامات وسي د ولس په وار وار باندې شواهد وړاندې کړي دي نن سبا خو د اسناد وړاندې کول دومره ساده خبر نه ده فیسبوک دی په فیسبوک کې هر سړی کولی شي چې بعض اوراق سکن کړي او فیسبوک ته پورته کړي چې دغه اسناد دي نور دوی د خلکو څخه څه غواړي د کندهار په دغه رقم شرایطو کې مهمه خبره دا ده چې خلک باید محکمه سي عملي اقدام باید وسي او اساسي خبره چې مخکې غیرتمند صاحب اشاره ورته وکړه چې هغه خلک چې هغه څارنوالي ده هغه قضا ده هغه محکمه ده چې د خلکو په وړاندې پرېکړه کوي فساد په هغه ځای کې موجود دی د هغه ځای د فساد ریښې باید وچې سي په قاضیانو کې په څارنوالانو کې تاسو د محکمې ته ورسئ سپینسران یې ښځې ناستې دي اولادونه یې بې برس او بې بس خاصه د محبسونو تر شا ناست دي د ځینو کسانو وختونه پردي د بل په نوم باندې څوک ناست دي د دغو غږ باید واورېدل سي دغه اصلي کارونه دي ځینې کسانو ته په معارف کې ګوره د مکاتبو بحث کېږي په لسهاو لکونه افغاني ولسوالیو ته ګوره روانې دي اما ورې د مکتب البشاکه هم نسته بلګای هم څوک نسي وړاندې کولی اصلي خبره دغه ده دغه په وړاندې باید اقدام وسي
دا د اداري فساد مسله مهمه ده چې بحث پر وکړو کندهار والی همیشه دا خبره کړي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې د فساد سره په مبارزه کې همکاري وکړي غیرتمند صاحب ساسي په نظر د دې خبرې څخه مقصد څه دی
ما مخکې اشاره ورته وکړه پر دې باندې بحث وسو دی اداري فساد غوښتنه د ټولو لس غوښتنه ده او تیر څوار لسکلون لکه څنګه چې دیموکراسي د دوی په وینا د خلکو لپاره نه وي د بیان ازادي مې دوی نه وي مسله بلل او بیا دلته یو ډول د مافیا سیستم لکه اوس چې دی لکه په خوا چې اوس هم سته تر اوسه پورې په مافیایي کړیو باندې هیڅ هم نه دي سوي هغوی هم زورواکي دي هم غاصبین دي هم په دولت کې لاس لري او هم په ټولو مسایلو کې چې هغه د حکومت په چوکاټ کې دي په غیر د حکومت په چوکاټ کې په دوی ټولو کلاس لري هغه که اته وسلوال مخالفینو سره له هم په اړیکه کې څه ډول خپل هغه مافیایي ارګانو سیستم وساتي خلک په دغه سیو حالت کې په دغه سیو ګونګ حالت کې په دغه سیو ورک مافیایي حالت کې څنګه وکړلای شي چې په خپل ژغ باندې راپور شي که د جناب والی صاحب دغه ارمان وای دغه د ځوانانو ارګان چې وای دغه د ځوانانو نهاد چې د ځان لپاره جوړ کړی دغه ځوانانو په مټ باندې د ځنګړي طرحې پر بنسټ باندې خلک د خلکو په مټ کولای شوی چې فساد له منځه یوسي او د فساد په وړاندې د مبارزې ژغ پورته کړي بدبختانه چې دا کار ونسو دلته یو خبره چې ډیره مهمه ده هغه دا ده چې دلته ساده ژغ پورته کول هم کله کله ډیر تاواني دلته لاوسه مغه مافیایي کړي حاکمی دي ستا دلته خلک ووجل سو دلته خلک پر ساده مسایل باندې بيخي ورکسول دا پر دې باندې مشته سترګې نه سپټولې اوس هم د خلکو سره هغه بیرستا اوس هم هغه حالت حکیم دی او دا بل هم ک جناب والی صاحب دغه ځوانانو څخه استفاده نه وای کړي یا نو کې لا به هم یې زما خلک اماده دي تیار دي خو یو حرکت غواړي او تحرک غواړي تحرک هغه وخت رامنځته کیږي چې د جامعې مدني د مدني ټولنو د مدني فعالانو ملاتړ حکومت وکړي د چ په حکومت کې خپل خلک د شجمو په فساد کې په فساد کې غار کې نظم امنیت او بیا څوک وساتي کزه دلته د یو قومي مشر چمځکه غصب کړي ده یا په فساد کې شکل دي داغه په وړاندې زه مظاهره کوم ته څه فکر کوي چې امنیت کومندانی بزما امنیت وساتي کتن نه وساتي ولایتي شورا بزما امنیت وساتي یو مکتوب به تا یو ارګان ته ساده واستي ته باندې د قومي سیستم دی نه استي دا یو په بل د سیستم دی بل اخره ریشې ټولو اداراتو ته رسیږي زوامه که خپل حکومت مدني پالانو جامعې مدني او دوغ ځوانانو چې هغه لږ ډیر ژغ پورته کولای شي دوغې ملاتړ و نه کړلای شي نو بیا څنګه غیر ولاړ شي په دغه برخه کې کار وکړي موږ تر اوسه پورې د ادي برق پر مورید باندې کسان نه سره ټولولای حتی دولت یې ساده ملاتړ نس کولای ساده امنیت یې نس ساتلی نو په څه شکل به باندې د ډیرو غټو مسایلو چې هغه د ځمکې غصب دی هغه فساد دی هغه په اداراتو کې ستونزې دي د په وړاندې د مظاهره په شکل د یون په شکل راوځو د دې په وړاندې مظاهره څونه تضمین خپل دولت ولایت مقام ورکولای شي چې د خلکو په مبارزه کې دوی مرستور سره وکړي په داس حال کې چې جدید دند هم د وظیفه هم ده او یو لوی مسولیت هم دی
سایل صاحب ستاسو مشورتي بورډ ولې د فساد پر ضد په مبارزه کې همکاري نه کوي پر تاسو د انتقاد کې چې یوازې په تشریفاتي مسایلو اخته یاست ولې د فاسدینو په پیژندلو کې د ولایتي ادارې سره همکاري نه کوي
فساد په وړاندې د مبارزې په اړه ملګرو بحث وکړي فساد په وړاندې دلته درېدل د هغو په پېژندلو کې مرسته ډېرې جدي ستونزې رامنځته کولی شي مشورتي بورډ تر خپل وسه پورې په نه کمیټو په درلودلو سره په خپلو مربوطه کمیټو کې مربوطه موضوعات باندې طرحې ستونزې دا هر څه مواد راټول کړل ولایت ته ورکړل خو دا چې دلته ځینې اساساتونه دي ځینې موضوعات ډېر اساساتونه راپاري نو د دې وجې څخه د هغه په مقابل کې خنډ موجود و دا زموږ تر وسه لوړه خبره وه ځکه دلته امنیتي مشکلات دي چې د بورډ د غړو دا غو کوم مشکلات چې امنیتي مشکلات چې هغه ته جوړې داس وي دا ولایت هغه سره سمست نه سوی کولای نو له دې وجې څخه بورډ یو څه پات را لې پدې
نو اوس مشخصا بورډ کوم کارونه کوي
بورډ ما مخکې چې میادونو کړ تر هیو جنې موضوعات مواد تیار کړل خو تر اندازې د کارونه اوس پکې دي موږ جن ناس ته لودل دي جن کسانو ځینو غړو استعفای ورکړي دي. په دې اړه نهایي کوم فیصله تر اوسه پورې نه ده شوې چې ولایت او بورډ به څه راتلونکی ولري.
صالح صاحب، تاسو د خلکو د جرأت مسلې ته په کوم نظر ګوري؟ والي همیشه دا خبره کوي چې د کندهار خلک جرأت نه لري چې دته د پاسېدنو پر ضد شکایت وکړي یا همکاري ورسره وکړي.
ګوري، ځینې موضوعات ځانته عوامل لري. که څه هم دغه د جرأت د خبرې سره زه تر ډېره پورې موافق نه یم. تاسو همدا د کندهاري ځوانان وینئ چې روزمره پر خپل ټویټر او فیسبوکونو باندې لګیا دي، د ډېرو زورواکو په وړاندې ګوره خپل نظریت څرګندوي او ځینې فساد په وړاندې مبارزه ګوره روانه کړې ده. اما لکه مخکې چې دوستان وویل، امنیت په کندهار کې یوازنی مشکل دی. د ځینو کسانو د سر تضمین په کندهار کې نشته. اما یوه خبره دا ده چې مخکې دوستان وویل، موږ په دغسې یوه حالت کې قرار لرو چې هغه یو اب نارمل حالت دی. موږ ښه په سترګو نه دي لیدلي. موږ د بد او د بدتر تر منځ ګوره پرېکړه کوله، یعنی تر بدتر نو په بد ګوره خوشحاله وو. کله چې دغه والي صاحب رالی، بعضې کارونه د کندهاریانو دپاره بیخي عجایب وه چې آیا په کندهار کې دا شی امکان درلودی. لوی لوی سړکونه ګوره خلکو په خپل نوم باندې کړي وه. چا دغه جرأت نه کوي چې ورته ووایي دا سړک دې ګوره لوی بند کړی دی. کوم چاته چې په تا شکایت کوي، هغه به تر هغه لا ګوره غر سړک بند کړی وو. نو په یعنی دا خو یو مهم اصل دی، یعنی شرعي او اخلاقي اصل دا دی. که ته غواړې چې اصلاح راولې، هغه نقص باید په تا کې نه وي موجود. که ته خپل په فساد کې شکیل یې، بیا نو د فساد پر وړاندې ته جدي مبارزه نه شې کولای. موږ چې کله د اوسني ولسمشر یا د اوسني والي په اړه باندې بحث کوو، یعنی زموږ اراده او زموږ توقع دلیل دا دی، زموږ دلیل دا دی چې اوسني والي په فساد کې شکیل نه دی، نو ځکه موږ توقع هم لرو. اما که د فاسدینو په وړاندې دوی هم چپ پاتې شي، دا په دې معنا چې دوی خپله هم ګوره په فساد کې شکیل. دغه جزئي مسائل چې دي، هغه زموږ لپاره تر ډېره پرې د بحث وړ نه دي. اما ورته خوشبینه یو، خو اراده باید موجوده وي چې د غټو غټو کسانو په وړاندې، هغه کسان چې هغه د دې وطن او د نوي نسل بنیادي ریښې ګوره وچی، د هغو په وړاندې باید جدي مبارزه وسي. لکه مخکې چې مو ویل چې هغه کندهار معرف دی، زموږ قضایي ارګانونه دي، کندهار ګمرکات دی، زموږ مستوپیت دی. تاسو وګورئ، د کندهار په ګمرک مستوپیت او معرف کې تر ډېره پرې ځینې کسان خپل معاش بیخي نه اخلي. ولې نه اخلي؟ هغه معاش ته بیخي اړتیا نه لري. یعنی هغه د ورځې 2000 او 3000 افغانۍ ګوره د ورځې ګټي. کله چې 2000 او 3000 افغانۍ یو مامور د ورځې ګوره ګټي، دا اخیره د ولس تر پوست ګوره څڅیږي. هغه ګوره زور پر تجار باندې اچي، تجار بیا د ولس څخه ګوره هغه پیسې پرې کوي. فلهذا اساسي مبارزه په ګمرکاتو کې ده، په اقتصاد کې ده، په معارف کې ده، په قضایي ارګانونو کې ده. د دغه په وړاندې به جدي مبارزې وسي او دغه وخت کېدلی شي چې ولایت او د مرکز د خوا څخه ملاتړ یو سره ګوره موجود وي. په دغه برخه کې ځوانان هم تر ډېره پرې دوی سره ولاړ دي.
ستاسو په نظر صالح صاحب، هغه کوم کارونه دي چې په نوي کال کې باید د ولایتي ادارې په کاري پلانونو کې شامل شي؟
د فساد له منځه وړل خو ملګرو بحث پر وکړي، په دې کې خو هېڅ شک نشته. په راتلونکي کې معرف چې مو یاد کړي، هغه د افغانستان په خاصه کندهار لپاره ډېر مهم دی. ځکه ورځ تر بلې موږ پر شا باندې روان یو. د کانکور په اړه باندې چې کله بحث کېږي چې په کندهار کې 2000 کسان اشتراک کوي، دا په دې معنا نه دی چې دا نو ګواکې د پنجشیر و د لغمان و د ننګرهار مشکل دی. دا مشکل په کندهار کې دی، دا مشکل په کندهاري کې دی، دا زما په قوي مشر کې ګوره مشکل دی، دا زما په چراوي کې ګوره مشکل دی. هېڅ پنجشیری نه دی راغلی چې هغه د کندهار د معرف حق ګوره خوړلی. اما د کندهار د معرف چارواکي دي چې ارغستان و معرف ولسوالۍ ته ګوره پیسې ناستې، اما د معرف ډول ګوره ژغلي. اساسي خبره دا ده چې د امنیت راوستل، امنیت د ځوانانو سره ګوره مستقیمه اړیکه لري. که ته غواړې چې په یوه سیمه کې ناامني رامنځته کړي، ځوانان یې ګوره بېکاره کړه. همدا اوس د کندهار د پوهنتون څخه ځوانان ګوره فارغه کېږي، هغه په دې فکر کې چې زه ګوره دا یم فارغ شولم، څه شي وکړم، څه شي وخورم، څو ګوره وظیفه نه ورکوي. اساسي او بنیادي او تمویل مدته پروژې باید هغه باید رامنځته شي، پر هغه باندې باید کار وشي تر څو ځوانان ورې ګوره په کار باندې وګمارل شي. کله چې ځوانان په کار باندې وګمارل شول، اوتومات امنیت ګوره ورسره سمېږي. کله چې امنیت سم شو، د دنیاوالو توجه ګوره کندهار ته جلبېږي. مرکزی حکومت ګوره ډېر فوکس پر کندهار باندې بیا کوي. یعنی اساسي خبره دا ده چې کنداري ځوانان اوس د بیکاری څخه تر ډېره پورې سر ټکوي. که اراده موجوده وي، که دوی غواړي، کندهار والي غواړي چې نوم پرېږدي، هغه باید دغه اوږدمهاله پروژې باید تطبیق کړي. او هغه ځوانان چې هغه د واسطې خبره کېږي، هغه چې واسطه نه لري، هغه باید پر کار باندې باید وګمارل شي تر څو پاینده کې دغه ټول مشکلات طرف اوسي.
او غیرتمند صاحب، تاسو کوم نظر ورکوئ چې ولایتي اداره باید په نوي کال کې کوم چان په خپلو فعالیتونو کې شامل کړي؟
د معرف پر سر باندې بحث یې ولې جدي ستونزو څخه د معرف جدي اصلاح غواړي.
اوسره په دغه برخه کې د ولس همکاري شرطه په چیرو څو کلونو کې زموږ د معرف بنیاد ډېر بد ښودل سوی دی. زه تاسو ته د کندهار یو نږدې ولسوالۍ یادوم چې د یو کس د خپل کور شیرخوره کوچنۍ لا په دې نعمت وخت مکتب ته استوي چې دوه ډبې غوړي به هلته ورکول کېدل، خو اوس خپل غټترینو کوچنۍ هم ځکه ناستې چې غوړي نسته، او بیا به د دوی سره یو معامله کېدله چې ته دا کوچنیان راواسته و دوه ټیمه غوړي ورکوو، او یو ټیم به بیا بېرته ته ماته تسلیمه، یوه ډبه به ته ماته تسلیمه، یوه به بېرته بیا کور ته وړي. یعنی هغه کوچنۍ هم په ولسوالیو کې په فساد باندې اخته کړي وو تېر څو کلونه. نو اوس به د دغسې ولسوالۍ حالت څنګه وي؟ په دغه برخه کې جدي کار ته اړتیا سته. یو څه پر ذهنونو باندې د ولسوالیو د خلکو باید کار وشي، د قومي مشرانو پر ذهنونو باندې باید کار وشي. دا یو جدي اړتیا. دوام دی اداري فساد خبره تروغ چې موږ یو ساده مامور، تاسو ګری په اکثریت کې زیاتره ساده مامورین په اداري فساد کې شکیل دي. ک جناب والی صاحب درې او څلور پنځه د هر ارګان څخه څارنوالي تمارپی کې زه په دې باور یم چې 50% د فساد کچه راټیټیږي. 50% د دې ترڅنګ شو حکومتاري برخه ده، جدي اړتیا سته په دغه برخه کې بحث هم پر سوی. یو بل مسله چې ځوانان ځنې سر ټکی هغه د بیکاری برخه ده. په کندهار کې تر هر بل ولایت بیکاری ډیر ژر لمنځه تللی، په شرط دی چې پلان موجود وي. جناب والی صاحب څخه زموږ غوښتنه په دغه برخه کې ستا ګوره، هر ورځ او روسیا د چین سفیر دلیری یا د یو هیواد سفیر اتمن نزی، ولې په دغه برخه کې غوښتنه نه کیږي چې په کندهار کې د بیکاری په برخه کې یو ځانګړی پلان جوړ شي؟ بیکاری او برق سره تړلې موضوع ده. موږ په کندهار کې یو فابریکه لرو د نساجي په نامه باندې چې کچيري په آله سي په تیاره ماشینري هم پرته ده، په کټه برق اړتیا ده، ولې ډیر کار غواړي. هیڅ یو هیواد نه پیدا کیږي په دغه برخه کې سرمایه گذاري وکړي، هیڅ یو تاجر نه پیدا کیږي، شخصي خصوصي سکتور نه پیدا کیږي په دغه برخه سرمایه گذاری وکړي کورته متوجه نه. زه په دې باور یم چې څوک ته متوجه سی ویني دي. درې نیم زره کسان پر یو وخت پر کار کیږي، او هم ځوانان، او په دې برخه کې تولید مو خپل تولید کیږي، پر اقتصاد باندې مو بخیل لوی مثبت اثر لري. زه په دغه برخه کې ولی پلان نه لرو، په دغه برخه کې ولی متوجه نه. هر والی چې راغلی دی لیدنه د نساجي د فابریکې څخه کړی دی، لیدنه د ګنډ شپیر نورو فابریکو څخه کړی دی، ما د ځوانانو د بیکاری په برخه کې دغه یو لوی کار کېدلی چې ځوانان د بیکاری مخه نیس په دغه برخه کې نور کارخانې دي، او د برق سره تړلې مسائل دي. زموږ په ځوانانو د بیکاری په برخه کې متوجه سي دا ډېر شي.